درنو وريدن کو سلام په کابل کې شپږ بجې شوې په رواني وسات کې د هرات د زلزلې او هم دا ډول د اسرائیلي ځواکونو او د فلسطین د حماس ترمنځ د نښتو په اړه راپورونه درته لرو. هم دا ډول په رواني وسات کې د لوبو له میدان خبرونه هم شته. په پیل کې هم خبرونه ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر 320 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په دې زلزله کې 120 کسان مړه شوي. خو اسوشیټډ پرس خبري اژانس د ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمیر 320 تنو ته رسیدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزلې کې 12 کلي ویجاړ شوي او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبیعي پیښو پر ضد د مبارزې مشر موسی اشقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده. په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره هرات ته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت سندجان ولسوالۍ ته یې 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر یک شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیار صحي په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیر رافایلا یودیس بیگا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 تنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو باندې والوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی سخت زلزلې له کبله لږ تر لږه 360 تنه مړه او لږ شپږ سوه تنو زیات نور ټپیان شول. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت وایي چې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نور 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارد شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژي وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2021 کال په اګست میاشت کې په افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د دې هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د قراردادونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د اوین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس ته ایرانی رسنیو په حواله خبر ورکړی چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کال حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال ونیول شو او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله بند محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خاطر د قضایي قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي. او د پولنډ مرستیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کچینسکی وایي چې د پولنډ پوځي امنیت د دې هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. ښاغلي کچینسکی پرون وویل چې د پولنډ د اتکا لومړی ستن د دې هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی، خو ده زیاته کړه چې دا اتحاد په حقیقت کې له یوه هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولای شي. پولنډ چې په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یو زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي هم کوي. درنو اوریدونکو، په روانه خبرونه کې به واورئ د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 320 تنه ته رسیدلی.
هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی، یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان کنسلګری وایي د دوشنبه په ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ولېږل شي. خو په دې ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي لا هم ګڼ نور افغان ماشومان په زندان کې دي.
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت تر څنګ ودرېږي. د نورو راپورونو تر څنګ په روان یو سات کې د لوبو له میدانه خبرونه هم درته لرو.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
اوس هم راپورنه. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 320 کسانو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبانو حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 140 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې ښودلی و. په عین حال کې د هرات یو سیمه ییز چارواکي وویل چې 188 مړي روغتون ته رسیدلي. بلخوا راپورونه وایي چې له زلزله ځپلو سره د نړیوالې ټولنې د مرستو لړۍ پیل شوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
د افغانستان په جنوب لویدیځو ولایتونو کې د سخت زلزلې له کبله د لسګونو کسانو د مړینې خبر داسې مهال ورکول کیږي چې زیانمن خلک مرستو ته سترګې په لاره دي او د زلزلې نورو ټکانونو یې خوب حرام کړی. د سیمې اوسیدونکو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې ډیری خلک له خپلو کورونو وتلي او نورو سیمو یا ولایتونو ته کډه شوي دي. د هرات ولایت د جبرایل ولسوالۍ د خاشرود سیمې اوسیدونکي بنفشې ته هغه شیبې وریادېږي چې لومړی زلزله وشوه. بنفشې ازادۍ راډیو ته د هغې شیبې د سترګو لیدلی حال بیان کړ چې خلک له خپلو کورونو وتل.
ساعت 11 و 15 دقیقه امینا بود که
یه ولز بجی او شاو خواه 15 دقیقه وی چه نمره زلزله و شوا روست سونو رو تکانونه هم ورکرل. بیا نطول خلق ده بانده و وطل هیچ چوک پا کور که نکی نستل. طول به هر وطلی و پا کور که نکی نی زکر داریگی چه بیا زلزله و نشی. زینی خلق وای چه بیا زلزله کی گی و زین نور وای چه نکی گی.
د زلزله ځپلو سیمو خلک ویریږي چې کورونه یې ړنګ نشي. هسې چې د دوی د سترګو پر وړاندې د لسګونه کورنیو هستي او نیستي تر خاورو لاندې شوه. د ځمک پوهنې یا جیولوژۍ متخصص خلیل احمد نادم وایي په هرات کې زلزلې ډېره سابقه نه لري نو ځکه یې خلک خورا وارخطا کړي.
په هرات کې د اول ځل دی چې داسې حالت راغلی. یعنی په تاریخ کې چې زه 15 کاله عمر دی ما په هرات کې تیر کړی داسې حالت نه و. نو خلک وارخطا شوي دي او متاسفانه چې دغه تایقاتی مراکز په افغانستان کې فعال ندی چې وخت نا وخت خلکو ته معلومات ورکړي چې خلک د زلزلې د عواقبو خبر سي او څه تدابیر باید ونیول سي.
لبلې خو راپورونه وایي چې د زلزلې له زیانمنو سره د نړیوالې ټولنې مرستې پیل شوې دي. د ملګرو ملتونو اړوند د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د هرات ولایت روغتون ته د ټپیانو د علاج لپاره دارو درمل او نور د اړتیا وړ تجهیزات لیږلي. WHO همداراز ویلي دي چې د هرات سندجان ولسوالۍ ته د ټپیانو د علاج لپاره 12 امبولانسونه هم استولي دي. په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دفیرې رافایلا یودیس هم بیګا پر ایکس شبکې ولیکل چې له زلزله ځپلو سره د مرستې لپاره په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د طالبانو حکومت د یو اعلامیه په خبرولو سره ویلي دي چې پوځي ځواکونو ته دنده سپارل شوې څو له زلزله ځپلو خلکو سره د مرستو په چارو کې برخه واخلي. سیمه ییزو سرچینو د ازادۍ راډیو خبریال ته ویلي دي چې د ژغورنې په عملیاتو کې د پوځ له هلیکوپټرو څخه کار اخیستل کیږي. پرون شنبه د ورځې شاوخوا 11 بجې دوه سختو زلزلو چې د امریکا د جیولوژي د سروې ادارې د اټکل مخې شدت د ریختر په مقیاس 6.3 درجه و د هرات ښار په 40 کیلومتره کې د زندجان، کشک، ربات سنگی ولسوالیو او نورو سیمو کلیول ارزول. خو په ښار او همدارس په بادغیس، فراه او نیمروز ولایتونو کې هم ټکانونه احساس شوي دي. ویل کیږي چې د زلزلې د برېښنا بهیر پریکړ او په ځینو سیمو کې د ودانیو د نړېدو له کبله لارې بندې شوې.
و موریدل چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونی زلزلې د مړو شمیر د ملګرو ملتونو د راپور له مخې 360 تنو ته رسیدلی. له دې مخکې د طالبان حکومت د زلزلې په نتیجه کې د مړو شمیر 160 تنه او د ټپیانو شمیر د 600 په شاوخوا کې ښودلی و.
د ازادي راډیو خبرونه اوس شپه او ورځ 24 ساعته اوریدلای شئ. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه 12 شپږ نیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو 19 یوشت او 25 مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې د طالبانو حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي د دوشنبه په ورځ به 40 افغان کډوال ماشومان له زندانه خوشي او افغانستان ته به ستانه کړل شي. دا خبره د دغه قونسلګری سرپرست سید عبدالجبار تخاری ازادي راډیو ته وکړه. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي د کراچۍ په زندانونو کې دا مهال شاوخوا 90 افغان ماشومان بندیان دي. اغل کاکړ وایي دا ماشومان د استوګنې د اسنادو د نه درلودو له امله نیول شوي، او په خبره یې زندان د دې ماشومانو په ذهني او جسمي روغتیا ډیر بد اثر کړی. دا چې دا ماشومان به افغانستان ته تر ستنولو وروسته چاته سپارل کیږي او د ماشومانو د حقونو فعالان زندان ته د ماشومانو د اچولو په اړه څه وایي، جزئیات د بیدې سپوږمۍ پراپور کې.
د پاکستان په زندانونو کې افغان کډوال ماشومان د ورک برخلیک په لور. د دغه هیواد په کراچۍ ښار کې د طالبان حکومت تر کنټرول لاندې افغان قونسلګری وایي چې د دوشنبه په ورځ به 24 افغان کډوال ماشومان له زندان خوشي او افغانستان ته ستانه کړل شي. خو دا چې دا ماشومان به هلته چا ته سپارل کیږي، په دې اړه د دغه قونسلګری سرپرست عبدالجبار تخاری د شنبه په ورځ ازادۍ رادیو ته وویل
دا ماشومان قانوني اسنادونه نه لري. دوی خو بعض کسان داسې دي چې کورونه دلته دي، بعض کسان کورونه دلته نشته. هغه بیا موږ کوشش کوو چې د دې یو خپلوانان او خامخا د دې یو ورونو هلته تره هلته ماماګانې هلته بیا هغه ته موږ سپارو.
نوموړی وایي چې دوی هڅه کوي چې نور بندي افغان ماشومان هم له زندانه خلاص او افغانستان ته ستانه کړي. د پاکستان په کراچۍ ښار کې د افغان کډوالو مدافع وکیله منزه کاکړ وایي چې دا مهال د کراچۍ په زندانونو کې د افغان ماشومانو شمیر شاوخوا 90 تنو ته رسیږي. اغلی کاکړ ازادي رادیو سره په خبرو کې زیاته کړه چې دا ماشومان ډیره یې کارګر ماشومان دي. د استوګنې د اسنادو د نه لرلو له امله نیول شوي دي، چې په خبره یې زندان او کورنیو نه د بلیدلو له اندېښنې دوی په ذهني او جسمي ډول سخت ځپلي دي. اغلی کاکړ ازادي رادیو ته وویل
د کراچۍ په مختلفو جیلونو کې دا مهال د نوي شاوخوا افغان کډوال ماشومان چې دي بندیان دي. د ماشومانو د بندي ساتلو په حق له نړیوال قانون چې کوم دی هغه ډېر سخت مخالفت کوي، ځکه چې د 12 کالو د 10 کالو ماشوم چې دی هغه سوچ نه لري چې دی به یا تخریب کاری وکړي یا به دی په کریمینل اکټیویټي کې داسې داغه لپاره بس پلان جوړ کی لکه معصوم خو معصوم وي.
نو موري وای د دې ماشومان عمرونه له 9 تر 13 کلونو پورې دي، خو په خبره یې جونې پکې نشته. د ماشومان د حقونو د نړیوال کنوانسیون پر بنسټ یو انسان د زوکړې لورځې تر 13 کلنۍ پورې معصوم ګڼل کیږي. و موږ غوښتل په زندان کې د دوه بندي ماشومان او د دوی له کورنۍ سره هم خبري وکړو، خو بریالي نشو. د ماشومانو د حقونو فعالان د ماشومانو نیول او زندانونو کې ساتل د ماشومانو د حقونو د نړیوال کنوانسیون او د ماشومانو د حقونو په برخه کې د نورو ټولو پروتوکولونو خلاف عمل ګڼي. د ماشومانو د حقونو فعال نجیب الله زدران ببرکزای په دې حق لوایي
د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون لمخې ماشوم چې تر 13 کالو څخه ټیټ وي هغه د اصلاح او تربیت روزنه مرکز ته لیږل کیږي په داسې صورت کې چې هغه تخلف کړی وي. که تخلف یې نه وي کړی، د سپان وهل، زنجیر، زولانه، د دوی ازادي سلبول دا د ماشومانو د حقونو د کنوانسیون د ماشومانو د حقونو د نړیوال اعلامیې د ماشومانو د حقونو د پروتوکولونو خلاف خبره ده.
د پاکستان په کراچۍ ښار کې لوګ دې مودې راهیسې د افغان کډوالو نیول او زندانونو ته اچول روان دي چې افغان ماشومان هم ترې بچ نه دي پاتې شوي. دا لړۍ اوس د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون د دغه هیواد نورو ښارونو ته هم غځېدلې ده. د پاکستان حکومت د روان یونۍ د سیشن بې په ورځ د دوی د شمېرو له مخې 1.3 میلیونه افغان کډوالو ته چې په دې هیواد کې د اوسېدو قانوني اسناد نه لري ضرب الاجل وټاکه چې د روانې میاشتې تر پایه له دې هیواده ووځي، کنه دوی به یې پر وړاندې سخت اقدامات وکړي.
په پاکستان کې مو د افغان زندانی ماشومانو په اړه راپور واورید. د دې ترڅنګ په ایران کې ځینې افغان کډوال وایي د دې هیواد په یو شمېر ښارونو کې له افغان کډوالو سره د ایرانیانو چلند دوی اندېښمن کړي. دوی چې دا کوي د ایرانیانو لخوا د افغان ځوانانو د وهلو او ټکولو شاهدان وو، وایي د امنیتي ستونزو له امله افغانستان ته د ستنېدو کومه لار هم نه لري. په وروستیو کې په ټولنیزو شبکو کې په ایران کې د افغان کډوالو د ځورېدنې ویډیوګانې هم خپرې شوې چې ازادي راډیو د دغو ویډیوګانو کراوالی وخت او ځای نشي تاییدولی. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې چې د یوې اړوندې ویډیو په غږ سره پیلېږي.
ظاهراً له افغان کډوالو سره د کوربه ګاونډي هیواد د یو شمېر وګړو تاوتریخوالی او ګواښونه. په ایران کې د افغان کډوالو د ځورونې دغه ویډیو په دې ورځو کې په ټولنیزو شبکو کې لس پلس کېږي. ډېری هغه کډوال چې د طالبانو لخوا د افغانستان له سقوط وروسته او د امنیتي او اقتصادي ستونزو له امله د ایران په ګډون ګاونډي هیوادونو ته پناه یووړه. په دې ویډیو کې لیدل کېږي چې یو شمېر ایراني اتباع د افغان کډوالو پر کورونو د لرګیو او نورو وسایلو په وسیله برید کوي او له دوی څخه غواړي چې له هېواده یې ووځي. د ټولنیزو رسنیو ځینې کاروونکي چې دا ویډیو خپره کړې ادعا کوي چې دا پېښه د ایران په قزوین ښار کې شوې ده. که څه هم د دې ویډیو دقیق وخت معلوم نه دی، خو له پرون راهیسې په ټولنیزو شبکو کې لاس په لاس کېږي. ازادي راډیو د دې ویډیو کراوالی نشي تاییدولی. په ایران کې یوه افغانه کډواله سویتا وایي چې د تهران په سلطان آباد سیمه کې د یو شمېر ایرانیانو لخوا د داسې یوې پېښې شاهده وه.
شب گذشته تاریخ 7/14/1
تیره شپه د تلې میاشتې په 14 نیټه د افغانانو پر وړاندې د ایران خلکو د تاوتریخوالي شاهدان وو. د ایران خلکو زموږ په مخ کې ځوان افغان هلکان پرته له دې چې کوم خراب کار وکړي یا کوم مضریت وکړي وی وهل.
مردم ایران آنها را مورد زده شاید قرار دادن.
یو بل افغانه کډواله پروانه وایي چې میړه یې د پخواني جمهوري نظام کارکوونکی و او د امنیتي ستونزو له امله د طالبانو تر واکمنۍ لاندې بیرته افغانستان ته هم نشي ستنېدلی. نوموړی چې وایي د لورانو زده کړې د کډوالۍ یو بل لامل دی د دې وضعیت په اړه اندېښمنه ده.
ایران خیلی وضعیت روز میشه خرابه.
دوه ورځې کېږي چې د ایران وضعیت خراب دی. د افغانانو د کورونو شیشې ماتوي او شعار ورکوي چې باید افغانان د خپل هېواد ته ولاړ شي یا د زموږ له هېواده ووځي. زموږ اندېښنه دا ده چې موږ د خپلو لونو د زده کړو لپاره ایران ته راغلو او کډوال شو او اوس ایران کې هم وضعیت داسې دی.
په ایران کې یوه بل افغانه کډواله چې نه غوښتل نوم یې په راپور کې واخیستل شي وویل چې د دې حالت لیدو وروسته ویریږي چې له کوره ووځي.
باور کنین ما خود از بیرون شدن از خانه
باور وکړی د کور څخه له وتلو ویریږم، ځکه چې په ښار او بازار کې مخبل ډېر هیوادوال ولیدل چې د ایران خلکو له تاوتریخوالي او وهلو ټکولو سره مخ شول.
مورد خشم و غضب مردم قرار گرفتن.
دا په داسې حال کې د هغه افغانان چې په دې وروستیو کې ایران او نورو هیوادونو ته کډوال شوي ادعا کوي چې د طالبانو تر واکمنۍ لاندې افغانستان د دوی لپاره خوندي نه دی. اقتصادي ناورین او سخته بېوزلي هم ګاونډیو د سیمې او اروپایي هیوادونو ته د افغانانو د کډوالۍ بل لامل دی. په دې وروستیو اونیو کې په پاکستان کې هم د افغان کډوالو او پناه غوښتونکو د نیولو او ځورولو لړۍ چټکه شوې ده. د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزارت تیره سه شنبه په دغه هیواد کې 1.3 میلیونه افغانانو ته چې د اوسېدو سند نه لري خبرداری ورکړ چې د دې میاشتې تر پایه دې له پاکستانه ووځي، کنه نو دوی به له جبرې ایستلو سره مخ شي.
متحده ایالاتونو پر اسرائیلو د حماس حمله غندلې او ډاډ ورکړی چې امریکا به د اسرائیلو د خلکو او حکومت ترڅنګ ودرېږي. حماس ادا کړی چې د اسرائیل په لور یې له 15,000 ډیر توغندي ویشتلي او د سینین د راپور له مخې په دې حملو کې 300 اسرائیلي وګړي وژل شوي او 1,500 تنه نور ټپیان شوي دي. د فلسطین د عامه روغتیا وزارت ویلي چې د غزې پر تړنګه د اسرائیلو په ځوابي حملو کې بیا 232 کسان وژل شوي او 1,600 تنه ټپیان شوي دي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
پر اسرائیل او د حماس د جنگیالیو لپاره خو حمله ورسته متحد ایالاتونو حماس تروریستي ډله بللې او ویلي دي چې د حمله غندي او د اسرائیل د خلکو او حکومت ترڅنګ په قاطعیت سره دریږي. د امریکا دفاع وزیر لوید اوستن پرون وویل چې پنټاګون به دا یقین ترلاسه کړي چې اسرائیل باید هر هغه څه ولري چې د خپل دفاع لپاره اړتیا ورته لري. د برتانیا، فرانسې، اسپانیا، جرمني او ځینو نورو هیوادونو حکومتونو هم په خپلو اعلامیو کې د خپل ځان د دفاع لپاره د اسرائیلو پر حق ټینګار کړی. د فرانسې د بهرنیو چارو وزارت د حماس حمله غندلې او له اسرائیلو او د دې بریدونو له قربانیانو سره بشپړه خواخوږي څرګنده کړې ده. اسپانیا په یوه اعلامیه کې دا پر اسرائیلو بې توپیره حمله بللې او غندلې ده. سعودي عربستان، متحده عربي اماراتو او روسیې د کړکېچ له دواړو خواوو د زغم غوښتنه کړې. د روسیې د بهرنیو چارو وزارت مرستیال د سمدستي اوربند او سولې لپاره غږ کړی. د اسنا خبری آژانس د راپور لمخې د ایران د لوی مذهبي مشر یو جګپړی سلاکار ویلی دی چې تهران د په وینا د حماس د ویاړلو عملیاتو ملاتړ کوي. د ایران د پارلمان غړو په خپله پرونی غونډه کې د اسرائیلو او امریکا پر ضد شعارونه ورکړل. په لبنان کې د حزب الله وسلوالې ډلې د فلسطینی جنگیالیو ستاینه کړې او ویلي دي چې پر اسرائیلو له برید سره خدای مرسته کوي. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت پر خپل ایکس پاڼه د فلسطین د خلکو مقاومت د هغوی مشروع حق بللی. فلسطینی حماس ډلې د ناڅاپي حملې داسې مهال وکړې چې اسرائیلیان د خپل مذهبي جشن سمچات تورات د منځلو په حال کې وو. د ډلې په یوه اعلامیه کې ادعا کړې چې د سایل الاقصا په نوم په دې عملیاتو کې له 15,000 زیات توغندي ویشتل شوي او د دوی جنگیالي د اسرائیلو له سرحد څخه چې کلک امنیتي تدابیر پکې ټینګ دي اسرائیلو ته ننوتي او د دې هیواد د جنوب په لږ تر لږه اوو سیمو کې د اسرائیلو له دفاعي ځواکونو سره نښتې کړي دي. په همدې حال کې د اسرائیلو لسګونه جټ الوتکې د غزې د ترانګې پر سر الوتنې کوي. اسرائیلي چارواکي وایي چې دا الوتکې د حماس ډلې پوځي تاسیسات او د قومندې مرکزونه په نښه کوي. د اسرائیلو صدر اعظم بنیامین نتنیاهو په یوه ټلویزیوني وینا کې اعلان وکړ چې هواد د جګړې په حالت کې دی.
په داسې حال کې چې په وروستیو دوو اونیو کې د طالبانو حکومت د بېلابېلو وزارتونو له لورې ځینې بستونه آزادې سیالۍ ته وړاندې شوي، ځینې ځوانان آزادې سیالۍ ته اعلان شوي بستونه نمایشي بولي. دوی ادا کوي چې بېلابېلو بستونو ته یې ازموینه ورکړې او تر بریالي کېدو وروسته تر دې چې د ګمارنې مکتوبونه یې هم ترلاسه کړي، خو د دوی پر ځای نور کسان ګمارل شوي. د طالبانو د حکومت ویاندویانو په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې. نور جزئیات زموږ د همکارۍ په راپور کې.
په داسې حال کې چې په دې وروستیو کې د طالبانو د حکومت بېلابېل وزارتونو یو شمېر بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارلي، یو شمېر افغان ځوانان ادعا کوي چې آزادې سیالۍ ته د بستونو سپارل نمایشي بڼه لري. د طالبانو حکومت د اداري اصلاحاتو او ملکي خدمتونو د ادارې په ایکس پاڼه کې د خبرو شویو معلوماتو او خبرتیاو پر بنسټ تېره اونۍ د طالبانو حکومت د امر بالمعروف او نهي عن المنکر وزارت 3 بستونه، د قانون او پټرولیم وزارت 6 NTA بستونه، د ستاندر ملي ادارې 14 بستونه او زابل او سرپل ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو 1,000 او 9 بستونه د آزادې سیالۍ له لارې اعلان ته سپارل شوي دي. خو د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یو شمېر ځوانان وایي چې له یوې خوا د طالبانو حکومت له مختلفو بستونو وړ او مسلکي کسان ګوښه کوي او بل پلو بیا نور بستونه اعلان ته سپاري، چې دې کار د ازموینې پر پروسه د خلکو شکونه پیدا کړي دي. د کابل ولایت اوسیدونکي چې نه یې غوښتل د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم واخیستل شي وایي 2 یې ازموینه ورکړه. په یوه ازموینه کې پایله بېنتیجې، خو په دویم ازموینه کې بریالی اعلان شو. بیا هم په خبره یې د ده پر ځای طالبانو خپل کس وګماره. هغه آزادۍ رادیو ته د خپلې ازموینې کیسه داسې وکړه.
زه لاړم انټرویو مې ورکړه، کله چې انټرویو کې پاس شولم ماته ویلې چې تا ته موږ زنګ وهو په تمه اوسه، ته مو سره کامیاب او ورکشاپ ته دې غواړو. کله چې ما اړیکه ونیوله بیا د دوی سره دوی ویلې چې والا نن دی سبا د نن سبا کې راته ګپ راکو بیا ما ریزه وکړله موین د عوایدو ګمرکات ته لاړم موین د عوایدو ګمرکاتو چې زما نتیجه وکړي ماته امر د استخدام هم راکړه زه ولېږلم منابع بشري ته د وزارت مالی کله چې هلته لاړلم هغې کې یو جمهوریتی و کله به پورته لاړو کله به ښکته راغی ما څو ځلې ورته ویلې دا زما قضیه تاسو ولې همدغسې پرېږدئ خو ډېرې وځورولم ما ته ویلې چې مولوي صاحب بره ناست دی او هغې ویلې چې کسان پوره شوي
دا وایي د دې خبرې په اورېدو سره په مات زړه او ناهیلۍ کور ته راستون شو او تر اوسه وزګاره دی د حمیدالله جبارخیل په نوم د لغمان ولایت یو اوسیدونکی وایي څه موده وړاندې د ملي ټلویزیون یو بس ته ازموینه ورکړه چې په خبره یې د طالبانو یو شمېر کسانو هم د ازموینه کې برخه اخیستې وه نوموړی وایي دا چې د کافي تجربه درلوده او اعلان شوي بس ته مناسب و مرکه کې هم بریالی شو خو د ده پر ځای بل څوک وګمارل شول هغه ازادي راډیو ته وویل
ما ډېر زده کړې کړې وې او ډېره تجربه هم لرله رسنۍ جګر کې مې هم ډېری کار کړی و نو کله چې مې انټرویو ورکړله ما ته وویل شول چې تاسو موږ انشاءالله صحتمند راغواړو نو کله چې د دغه انټرویو څخه زه لاړم کور ته نو یو څو ورځې وروسته د انټرویو ما ته په شمیره باندې زنګ راغله ما ته وویل شو چې تاسو خوشبختانه په لومړي امتحان کې کامیاب شوي یا اما متاسفانه په دوهم امتحان کې تاسو پاتې راغلي یا
د هلمند ولایت اوسیدونکی محمد ناصر چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ وروسته له دندې ګوښه کړی شوی دی بیا وایي سره له دې چې ډېری ځوانان له خپلو بستونو له دندو ګوښه کړی شوي دي د طالبانو حکومت ډېری تشکیلات هم له منځه وړي دي
د ولایت مکان د زیربنا د کارشناس په صفت مې دندې اجرا کول څه وخت چې اسلامي عمارت رالی وجود باندې رالی او دلته واک واخیستې نو بیا د سکتور ریاست بستونه او په شمول د سکتور ریاست هغه ټوله نه به تنها په هلمند کې په ټول افغانستان کې لغو کړل په ټول افغانستان کې چې دا په سوونو ځوانان کېږي مګر بیا هم د واسطو پر بنیاد باندې کسان پکې ګمارل کېږي کار اهل کار ته تر ډیره ده پرې کو وایم چې نه دي سپارل شوی
دا چې ولې له مسلکي بستونو ځوانان ګوښه کېږي او دا بستونه بیا ځلې آزادې سیالۍ ته وړاندې کېږي او د آزادې سیالۍ په نړونوالې د شویو ادعاو په اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح‌الله مجاهد وپوښت خو د دې راپور تر خپرېدو یې د ازادۍ راډیو پوښتنې ځواب نه کړې د یادونې ده چې مخکې هم د بیلابیلو ولایتونو یو شمېر ځوانانو ازادي راډیو سره په خبرو کې شکایت کړی و چې د طالبانو حکومت تر ډیره ملایان او دینی عالمان پر تخنیکی او مسلکي بستونو ګماري چې د دوی د ادعاو پر بنسټ هغوی آن د یادو بستونو د دندو د لایحو په اړه هم نه پوهیږي د ازادي راډیو د موندنو پر بنسټ په دې وروستیو کې د طالبانو حکومت په لسو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو لپاره رئیسان ملایان او قاریان ګمارلي دي د دې ترڅنګ په نورو ولایتونو کې د عامې روغتیا ریاستونو مرستیالان د څانګو امران او د روغتونونو مشران هم ملایان ګمارل شوي دي
د کونړ مرکز د سدابات اړوند په نوابات کې د بارخیلو کلی چې د څخلو له پاکو اوبو څخه بې برخې دی د دوی په وینا ماشومان او لویان یې له سیند څخه د اوبو په راوړلو ساعتونه تیروي او هغه هم اوبه ککړې او غیر صحي دي چې ډېر وخت دوی د ناروغیو سبب کیږي جزئیات په دې راپور کې
نه کلنی سلما ګلابی رنګ پلاستیکي زړې چپلکی په پخو کړی نری شنی جامې اغوستی دي د څخلو بو پسې د کونړ سیم تراغلی لس کیلوی زیړه بوشکۍ په دواړو لاسونو کلک نیولی او د سین لوبوی ډکوي سلما وای کور سره نږدې ټولې ساګانی وچی شوي او دوی اړ دي چې د خپل اړتیا وړ وبو له سین پوره کړي چې دې کاري خونځي ته تګ هم د خند او ځنډ سره مخ کړی دی وکلن شاه محمد چې په ګجرې ژبه خبرې کوي وایي خونځي ته په وخت ځانونه نشي رسولی او ناوخته تګ تل د خونکو د غصې سبب کیږي
زه خونځي ته ځم کور کې د اوبو د راوړلو څوک نشته لومړی لسین اوبه راوړم هغه پوره کوم او بیا خونځي ته ځم خونځی مو له کورونو لرې دی او کله چې خونځي ته لاړ شم خون کې راته په نا وخت راتک په غوسه کیږي.
دا یوازې سلما او شاه محمد نه دی چې د کورونو د اړتیا وړ اوبه په تنکیو ځانونو پوره کوي او هر ورځ پرې د ښوونځي ناوخته کیږي، بلکې د دوی په څیر په لسګونه ماشومان او ماشومانې هم دې ستونزې سره لاس او ګرېوان دي او هر ورځ په کوچنیو پښو د اوبو له ډکو لوښو سره له تیږو ډکه لاره وهي. د نوآباد د بارخیلو کلي اوسېدونکي به یې له تیرو دوو کالو یې په کلي او شاوخوا ځایونو کې د څښلو اوبه ورکې شوي. ځایي اوسېدونکي وایي د اوبو کمی او نشتون په وجه ډېری کورنۍ له کلي کډوالې شوې دي. په وینا یې چې کډوالو شوو یا ځانونو ته کورونه پیدا کړي او یا یې هم اوبو سره نږدې ډاګونو کې خیمې لګولې دي. دېرش کلن صفت الله:
دا دوه کاله کېږي دلته مونږ ته اوبه وچې شوې. پروسته کال په مده کې اوبه پاکې وچې شوې، زیم شانې پاتې وه، هغې نه به ذخیره کېدل. خلک یو چا به ترې لوښې ډک و، نور چا ته به نه پاتې کېږي. د هغې د وجې نه خلک کډه شول. دا څه کډې مونږ دلته دې ډاک ته لاندې را کوش، د همدې بارخېلو لاندې ډاک دی. او ځینې لاړ نرنګ ته او څه خاص کړل او یو ځای بل ځای ته کډه شول. پاس کلي کې هم دلته لاندې د اوبو سخت مشکل سره مونږ وختو. هغه سیند ډېر
درنو اوریدونکو، شپږ بجې او دېرش دقیقې شوې. مخکې له دې چې لاړ شو د لوبو له میدان خبرونه واورو، یو ځل بیا د خبرونو لنډیز. ملګری ملتونه وایي چې د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ زلزلې د مړو شمېر 320 تنو ته رسېدلی. له دې مخکې په هرات کې د طالبانو یو سیمه ییز چارواکي ویلي وو چې د دوی د لومړنیو معلوماتو له مخې په زلزله کې 120 کسان مړه شوي، خو اسوشیټډ پریس خبري اژانس ته ملګرو ملتونو په حواله خبر ورکړی چې د مړو شمېر 320 ته رسېدلی او شاوخوا 1000 تنه نور ټپیان دي. په هرات کې د طالبانو سیمه ییزو چارواکو ویلي چې په زلزله کې 12 کلی ویجاړ شوی او همداراز 600 تنه نور ټپیان دي. د طبي پیښو پر ضد د مبارزې ریاست مشر موسی شقری ویلي چې د زلزلې تلفات په زیاتېدو دي. د امریکا د جیولوژۍ د سروې ادارې د اعلان په اساس د پرونۍ زلزلې شدت تر اختر په مقیاس 6.3 درجې وو. په داسې حال کې چې د هیواد په جنوب لویدیځ کې د سختې زلزلې د تلفاتو او زیانونو ارزونه روانه ده، په افغانستان کې د روغتیا نړیوال سازمان یا WHO ویلي چې د زلزلې د ټپیانو د علاج لپاره یې هراته دارو درمل او صحي تجهیزات لیږلي او د دې ولایت زندهجان ولسوالۍ ته 12 امبولانسونه استولي. WHO پرون پر ایکس شبکې خبر ورکړی چې د دوی روغتیایي ډلې د تیارسۍ په حالت کې دي او د هرات د حوزوي روغتون له ډاکترانو سره مرسته کوي. له بلې خوا په افغانستان کې د اروپایي ټولنې د ماموریت شارج دافیری رفایلا یودیس بیګا پر خپل ایکس پاڼه ولیکل چې په 100 ټنه دارو درملو او روغتیایي تجهیزاتو بار یوه الوتکه پرون د کابل په هوایي ډګر کې کېناسته. د افغانستان په جنوب لویدیځ کې د پرونۍ سخت زلزلې له کبله لږ تر لږه 320 تنه مړه او 600 تنو زیات نور ټپیان شوي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت وایي چې د 15 میلیونه ډالرو په ارزښت د برېښنا د شپږو لویو پروژو تړونونه یې لاسلیک کړي دي. د وزارت پرون پر ایکس شبکې لیکلي چې د دې پروژو په تطبیق سره به له ترکمنستان څخه نوره 1000 میګاواټه برېښنا افغانستان ته وارده شي. د طالبانو حکومت د اوبو او انرژۍ وزارت د دې نویو تړونونو د لاسلیک خبر داسې مهال ورکړی چې د 2020 کال په اګست میاشت کې پر افغانستان د طالبانو له واکمنېدو او د هیواد د ټولو قوانینو له ځنډېدو وروسته د تړونونو د روڼتیا په اړه هیڅ راز معلومات نشته او دا هم روښانه نه ده چې پروژې د کومو قوانینو په اساس قراردادیانو ته ورکول کیږي. د ایران سیاسي فعال مجید توکلی د وین په خطرناک زندان کې د حبس دوره پیل کړه. د جرمني ډی پی ای خبري اژانس د ایرانی رسنیو په حواله خبر ورکوي چې توکلی باید په دې زندان کې 15 کاله حبس تیر کړي. توکلی چې د محصلانو مشر او مشهور فعال پاتې شوی، څو ځلې پخوا له هغې ډلې د 2022 کال په وروستیو کې د ټول ایران په کچه د اعتراضونو پر مهال نیول شوی و او د سږني کال په پیل کې محکمې په 15 کاله باندې محکوم کړ. د بشري حقونو فعالان وایي چې د ایران ډیری فعالان او نامتو شخصیتونه د خپلو انتقادي نظریو یا فعالیتونو په خطر د قضایه قوې لخوا په نښه شوي او په حبس او نورو سزاګانو محکوم شوي دي. او د پولند مرستیال صدر اعظم او د واکمن ګوند مشر یاروسلاو کاچینسکی وایي چې د پولند پوځي امنیت د هیواد پر وسلوالو ځواکونو او له امریکا سره پر اتحاد متکی دی. کاغلی کاچینسکی پرون وویل چې د پولند د اتقا لومړی ستن د دې هیواد پوځ او دوهم ستن یې له ناټو سره اتحاد دی، خو ده زیاته کړه چې دا اتحاد په حقیقت کې له یوه هیواد یعنی امریکا سره اتحاد دی، ځکه د ده په وینا یوازې امریکا ده چې مرسته کولی شي. پولند چې په 2022 کال کې پر اوکراین د روسیې تر پوځي یرغل وروسته د خپل ګاونډي اوکراین ملاتړ کوي، مسکو ته د یوه زیاتېدونکي ګواښ په سترګه ګوري، نو ځکه په اروپا کې د متحده ایالاتونو د پراخ حضور پلوي هم کوي. درنو اوریدونکو، اوس مو را بولم چې د لوبو له میدان خبرونه ووري.
د لوبو له میدان هر اونۍ له آزادی رادیو لدې اونیز پروګرام سره د سپورت لډګره شور ووري او ځوږ تجربه کړئ.
ورزش د سلامتی او احتیاط ترمنځ دیوال.
سلامونه، د سپورت یو بل ونی د لوبو له میدانه او نیزا سپورتي خبرونه. ستړي مشي، زه بختیار ساحلم. تیر ونی د افغانستان په سپورتي برخه کې خورا زیاتې او په زړه پورې لوبې ترسره شوې دي. اوس مهال هم په بیلابیلو برخو کې افغان ورزشکاران د نړیوالو سیالانو پر وړاندې سیالۍ کوي. راتلونکې اونۍ بیا د افغانستان د کرکټ په برخه کې یو بل غټ پړاو پیلېږي. دا ځل افغان لوبغاړو ته غټ چیلنج دی چې په دې نړیوال جام کې د خپلو تیرو ماتو غچ واخلي. چټک توپ اچوونکي نوین الحق بیا ویلي دي چې تر نړیوال جام وروسته یو ورځنۍ سیالۍ پرېږدي، خو ولې دا پرېکړه کړې ده؟ افغانستان په چین کې د آسیایي سیالیو پر مهال د تکواندو او وشو په برخه کې د برونزو څلور مډالونه ګټلي دي، خو آیا د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به د سرو زرو مډال وګټي؟ ګڼ نور مطالب هم په خبرونه کې را سره شته، ملتیا مو وکړي. پیل د کرکټ له نړیوال جام کوو. د کرکټ نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې افغانستان سریلانکا ته ماتې ورکړه او په دې سره یې د خپل سفر پیل په بریا سره وکړ. بل لور ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته په منځ لوبه کې ماتې ورکړې ده او نیمه پایلوبې ته یې الار پیدا کړې ده. په دې تړاو نور تفصیل له سالم احمد صالح اورو.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې د 50 اوریز نړیوال جام په تمریناتي سیالۍ کې د سریلانکا ملي لوبډلې ته د 6 وکټو په توپیر ماتې ورکړه. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې ته د 2 منډو په توپیر ماتې ورکړې ده. د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د نړیوال جام تمریناتي سیالۍ د اکتوبر پر 3 نیټه ترسره شوه. افغان لوري په 6 وګټله او توپ اچونه یې غوره کړه. سریلانکا د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره په 28 اوور کې د 295 منډو هدف وټاکه. د دې لوبډلې لوبډل مشر کوشال مینډس چټکه توپ وهنه وکړه چې تر پایا په 1500 منډو نسوځېدلې د لوبغالي ووت. په افغان لوري کې بیا محمد نبی درې لوبغاړي وسوځول. که څه هم د افغانستان د پایل توپ وهونکو رو پایل وکړ، خو د ابراهیم زدران تر سوځېدو وروسته رحمن الله ګربز او رحمت شاه تر 200 د زیاتو منډو ملګرتیا وکړه چې ګربز په 199 او رحمت شاه په 93 منډو ناسوځېدلې پاتې شول او دوی خپله لوبه ودروله. د ورښت له کبله د لوبې اورونه راکم سي وو چې په 240 اورونو کې افغانستان ته د 250 منډو هدف ورکړ شوی و. افغانستان په 9 اورونو کې یوازې د 4 لوبغاړو په تاوان هدف د عظمت الله عمرزی په یوې سترې شپږې سره پوره کړ. په دې سره د نړیوال جام د تمریناتي سیالیو لړۍ هم پای ته ورسېده او د اکتوبر پر 15 نیټه د نړیوال جام لومړنۍ سیالي د دفاعي اتل انګلستان او نیوزیلند ترمنځ پیلېږي. افغانستان به خپله لومړۍ لوبه د اکتوبر پر 8 نیټه د بنگلاديش په وړاندې ترسره کړي. بل لوري ته د چین په آسیایي سیالیو کې د افغانستان الف لوبډلې د سریلانکا الف لوبډلې په وړاندې یوازې د 2 منډو په تفاوت برای موندلې دی. په دې سیالۍ کې افغانستان ته د لومړۍ توپ وهنې بلنه ورکړل شوې وه چې د ټولو لوبغاړو په سوځېدو سره یې په 3.3 اوورونو کې 146 منډې وکړې. نور علي زدران مخکښ توپ وهونکی و چې نیمه سلیزه یې ووهله. د سریلانکا توپ وهونکو هم ونه کړی سول چې هدف ته ځان ورسوي. دوی په 103 منډو ټول لوبغاړي له لاسه ورکړل. په افغان لوري کې ګلبدین نایب او قیس احمد درې درې لوبغاړي وسوځول او لوبډلې نیمه پای لوبې ته ورسوله. افغانستان به د اکتوبر پر 6 نیټه په نیمه پای لوبې کې د پاکستان د الف لوبډلې په وړاندې مقابله کوي. د ویلو ده چې د چین په آسیایي سالوي کې د افغانستان د کرکټ الف لوبډلې دوه ځل پایلوبې ته لاره موندلې ده. خو دواړه ځل یې پایلوبې بایللي او د سپینو زرو مډالونه یې ګټلي دي. که افغان کرکټ لوبډله پایلوبه وګټي نو د چین په آسیایي سالوي کې به دا د افغانستان د لوبو لومړنی د سرو زرو مډال وي.
د کرکټ نړیوال جام د پیل په درشل کې د افغانستان د کرکټ بورډ ادارې په یو تازه خبر کې ویلي دي چې هندي اجی جدیجا یې د ملي لوبډلې لپاره د مشاور یا سلاکار په توګه په دنده ګمارلی دی. د روان اکتوبر میاشتې په 2 نیټه د کرکټ بورډ په خپره شوې خبر پاڼه کې لیکل شوي د هندوستان ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اجی جدیجا چې د کرکټ لوبې اوږده مخینه لري د کرکټ په راتلونکي 500 نړیوال جام کې به د افغان ملي لوبډلې د سلاکار دنده ترسره کړي. د کرکټ له ملي لوبډلې سره سلاکار یا منټور خورا ارزښتمن روزونکی ګڼل کیږي چې د لوبغالي مقابلو لوبډلو آب و هوا او د لوبې د بیلابیلو حالتونو د ښه لوبولو درکولو پیژندلو په تړاو د لوبډلې مشر روزونکی او لوبډل مشر ته مشورې ورکوي. اجی جدیجا له 1992 زیږدیز څخه تر 2000 میلادي کال پورې د هند په ملي لوبډله کې ولوبید او اوس اکثره وخت له نړیوالو تلویزیونونو سره پر تبصرو بوخت وي. د ولید چین نوموړی د 15 ټیسټ او 16 نوي ورځنیو نړیوالو لوبو د لوبولو تجربه لري او په 14 ورځنیو سیالیو کې د هندوستان لوبډل مشري هم کړې ده.
احتیاط تباهي او ورزش سلامتی ده.
نوین الحق په ناڅاپي ډول اعلان وکړ چې تر دې نړیوال جام وروسته نه غواړي په ورځنیو سیالیو کې د افغانستان استازولي وکړي. هغه د دې پریکړې عاملونه هم په ګوته کړي دي. لازادي رادیو سره په یو مرکه کې د دې استعفا دلایل واضح ویلي دي. نور په دې رپورت کې له امید ظهیر مل څخه.
د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې چټک توپ اچونکي نوین الحق په خپل ټولنیزو پاڼو لیکلي چې تر راتلونکي نړیوال جام وروسته به له 15 سیالیو لاس په سر شي. ښاغلي نوین زیاته کړې په 14 سیالیو کې به د افغانستان استازولۍ ته دوام ورکړي. نوموړي ویلي ویاړ ځای دی چې د افغانستان استازولۍ مې کړې ده. تر دې نړیوال جام وروسته به له ورځنیو سیالیو تقاعد اخلم خو په 14 سیالیو کې لوبېږم. دا زما لپاره اسانه پرېکړه نه وه خو غواړم د اوږدې مودې لپاره کرکټ وکړم. 23 نوین الحق تر دې دمه په اوو نړیوالو ورځنیو لوبې کې ټول تال 14 لوبغاړي سوځولي دي. هغه د 2022 شل اوریز نړیوال جام تر پیل وړاندې هم له ورځنیو سیالیو دمه اخیستې وه چې تر هغې وروسته په هیڅ ډول ورځنیو سیالیو کې ونه لوبید او نیغ په نیغه نړیوال جام ته راوستل شو. نوین الحق له ازادي راډیو سره په یو مرکه کې ویلي وو چې د سنګانه په برخه کې د ټپونو له امله ډېر وخت نړیوال کرکټ لرې وو. د نوموړي په خبره چې د انګلستان په ویټرلایټي بلاست سیالیو کې وخوږېد او بیا یې په خپلې درملنې پیل وکړ. افغانستان کرکټ ملي لوبډلې د چټک توپ اچونې برخه له ډېره وخته کمرنګ بریښي او له همدې امله نوین الحق د نړیوال جام ته غوره شوی وو. وبلیدل شي چې په راتلونکي کې د افغانستان کرکټ بورډ اداره دا تشه په کوم لوبغاړي ډکوي.
د افغانستان د کرکټ الف لوبډله به په راتلونکي ونۍ کې عمان هیواد ته ځي او د یاد هیواد له ملي لوبډلې سره د ورځنیو شلوریزو سیالیو لوبلړۍ لوبوي. دا لومړی ځل دی چې دواړه هیوادونه دا سیالۍ کوي. له فریدي سیال نور جزئیات اورو.
د افغانستان کرکټ الف لوبډله د عمان ملي لوبډلې په وړاندې د ورځنیو او شلوریزو سیالیو لوبلړۍ ترسره کوي. افغان کرکټ بورډ ادارې د اکتوبر په 2 نیټه لیکلي چې د روانې میاشتې په 9 نیټه به د افغانستان الف لوبډله چې افغان ابدالیان بولي د عمان ملي لوبډلې پوړاندې دوه یو ورځنی او 15 شلوریز سیالی ولوبوي. دغه سیالۍ به د عمان په کوربتوب د یاد هیواد په پلازمینې کې ترسره شي او د اکتوبر تر درویشتمې نیټې به دوام وکړي. کرکټ بورډ لیکي یادې سیالۍ د دواړو هیوادونو د بورډونو ترمنځ د اړیکو د لا پراختیا په موخه ترسره کیږي. د مهالویش له مخې به لومړۍ دوه ورځنۍ سیالۍ د اکتوبر په 12 او 15 نیټه ترسره شي او بیا به د اکتوبر میاشتې په 18، 13، 16، 21 او 23 نیټه دواړه لوبډلې 15 ورځې سیالۍ ولوبوي. دا ویلو ده چې د افغانستان الف لوبډله اوس مهال د چین آسیایي سیالۍ و په درشل کې ده.
د افغانستان د معلولینو د بیلابیلو ملي لوبډلو یو شمېر غړي شکایت کوي چې د افغانستان د پار اولمپیک کمیټې مسؤلین د دوی ستونزو ته پاملرنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په مرکو کې ادعا وکړه چې د روزنې لپاره ورته لوبغالي نشته، له 2 کلونو راهیسې ورته د آستریو پیسې نه دي ورکړل شوي او ان په نړیوالو سیالیو کې د ګډون چانس هم ترې اخیستل شوی دی. د افغانستان د پار اولمپیک مسؤلین یو شمېر ستونزې تاییدوي او یو شمېر ردوي. نور په دې رپورټ کې
یو شمیر معلول افغان ورزشکاران چې ځانونه د پارا اولمپیک په بیلابیلو څانګو کې د ملي لوبډلو فعال غړي معرفي کوي، شکایت کوي چې د دې ریاست مسؤلین یې ورسیاوي له پامه غورځوي او ستونزو ته یې پاملرنه نه کوي. د پارا اولمپیک د لامبو وهلو د ملي لوبډلې یو ورزشکار چې نه غواړي د موضوع د حساسیت له امله یې په راپور کې نوم یاد شي، د خپلو ستونزو په اړه ازادۍ رادیو ته وویل:
د معلولینو ورزش اوس بیخي په ټپه ولاړ دی، د تمرین زمینه نه ده برابره. زه خپل د ملي لوبډلې لامبوزان يم، خو تر اوسه موږ ته هیڅ داسې یو ځای چې هلته د اوبو هاوز وي نه دی ښودل شوی چې هلته خپل تمرینات وکړو. موږ باید په اونۍ کې 2-3 ځل تمرین وکړو. تر اوسه موږ ته د سیالیو لپاره هم نه دی ویل شوی چې سیالیو ته ځانونه تیار کړو او یا هم تمرینات وکړو.
د ټیبل ټینس یو معلول لوبغاړی چې دا هم نه غواړي نوم یې په راپور کې خپور شي، د بدني روزنې او پارا اولمپیک ریاست د مسؤلینو د نه پاملرنې په اړه نیوکې کوي.
دو کاله کېږي چې موږ ته یې اسریا نه ده راکړې. موږ ته یې د 1000 افغانۍ راکولې. راته ویل شوي وو چې باید پاسپورت ولرو ترڅو د چین اولمپیک په سیالیو کې برخه واخلو. په شخصي لګښت مو پاسپورت واخیست، خو بیا هم موږ قرنطین نه کړل شو. د جوړ او معلول ترمنځ باید توپیر ونه شي.
دوی وایي چې له اقتصادي ستونزو سره مخ دي او نشي کولای چې بهر ته ولاړ شي، خو د پارا اولمپیک له مسؤلینو غوښتنه کوي چې د دوی ستونزو ته د حل لار ومومي. په همدې حال کې د پارا اولمپیک لوبو تخنیکي مرستیال محمد عزیزی د معلولو ورزشکارانو د ادعاو په اړه وویل:
تر اوسه له 50 څخه زیات فدراسیونو نشتون لري چې هیڅ یو یې هم تر اوسه اصلي نه ده ترلاسه کړی. لامبو وهلو په برخه کې موږ د دوی ستونزې منو، ځکه چې موږ د لامبو وهلو هاوس نه لرو. په نورو برخو کې د دوی ادعاوې ناسمې دي، ځکه هلته نور اسانتیاوې لکه د والیبال لوبغالي، د فوتسال او د وزن پورته کولو لوبغالي لرو، خو دوی په خپله تمرین نه کوي.
ښاغلی نظری زیاته کړه چې چین هغو کسانو ته اجازه ورکوي چې ریکارد ولري او په اولمپیک لوبو کې ګډون وکړي، او هغوی چې په خپلو ورزشي څانګو کې ریکارد نه لري اجازه نه ورکول کیږي چې په لوبو کې ګډون وکړي. خو د پارا اولمپیک یو شمېر پخواني چارواکي د پارا اولمپیک لوبو په مدیریت نیوکه کوي او وایي چې معلولو ورزشکارانو ته اړینه پاملرنه نه کیږي. په دې اړه د افغانستان د پارا اولمپیک پخواني رئیس عبدالحسین حصاري ازادۍ رادیو ته وویل:
اصلا ستونزه دا ده چې د دوی مشري او مدیریت ډیر کمزوری او غیر مسلکي دی. بل دا چې معلول لوبغاړي له حرکاتو او خواصو بې خبره دي. اولمپیک د وس لپاره له منځه تللی، لوبغاړي په بشپړه توګه ستړي شوي دي.
د پارا اولمپیک څنګه یو شمېر کارپوهان ټینګار کوي چې د معلولو لوبغاړو د ودې او پرمختګ لپاره باید د دوی وړتیاو ته پاملرنه وشي. د هغوی د هڅونې لپاره د پوهاوي په بیلابیلو څانګو کې ورته سیمینارونه برابر شي څو د دوی ستونزې هوارې شي. معلول ورزشکار لوبغاړي په داسې حال کې د خپلو ستونزو په اړه شکایت کوي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د نجونو په ګډون د بیلابیلو برخو یو شمېر ورزشکاران له افغانستانه وتلي او اوس په نورو هیوادونو کې په نړیوالو سیالیو کې د ګډون په موخه په زده کړو بوخت دي.
په ورزش کولو له نشه یي موادو ځان وساتئ.
بل لور ته میدان وردګو کې د ولایت په سطحه د پهلوانۍ لوبغاړو د انتخاب سیالۍ پیل شوې دي. د سپورت امریت مسؤلین وایي چې په دې سیالیو کې د ولایت د ټولو مسؤول سوالیو او مرکز څخه 150 پهلوانان ګډون لري. لوبغاړي هم خوشاله دي خو وایي که دولت مالی ملاتړ وکړي په نړۍ کې به ریکارډونه جوړ کړي. زموږ همکارې په تړاو دا رپورټ.
د میدان وردګو ولایت په مرکز میدان ښار کې په ورزشي سټوډیم کې لسلو زیات پهلوانان دي چې د یو بل په وړاندې د سیالۍ میدان ته راوتلي دي. د دغه ولایت د سپورت امریت امیر زبیولا وهاج رسنۍ ته وویل چې د دې سیالیو څخه یې هدف د ولایت په سطحه د غوره پهلوانانو انتخابول دي.
د ولایت په سطحه باندې د پهلوانۍ سیالۍ ترسره کیږي، منتخبه سیالۍ ترسره کیږي چې په دغه کې تقریبا د 150 لوبغاړو په شمول باندې د ټولو ولسوالیو ورزشکارانو ګډون کړی و چې ټولټال 12 ټیمونه دي. دغه سیالۍ د ورزشکارانو لپاره ډېرې مهمې دي ځکه تېر کال هم دغه سیالۍ ترسره شوې وې چې خوشبختانه زموږ د ولایت یو ستوری حاجي صاحب سردار چې فعلا په چین هېواد کې د نړۍ آسیایي لوبو کې ګډون کړی دی، د همدغه ځای څخه تللی دی. د ورزشکارانو لپاره مو تېر کال هم منتخبه سیالۍ شروع کړې وې.
بلخوا هغه پهلوانان چې په دې سیالیو کې ګډون کړی دي هر یو په دې لټه دي چې لومړی مقام ترلاسه کړي او ولایتي سیالیو ته لاره پیدا کړي. یو شمېر لوبغاړو په سیمه کې رسنۍ ته داسې وویل:
انشاءالله چې ډېر کوشش مې کړی، غواړم اول مقام ترلاسه کړم او له دې مسابقو نه موږ ډېر خوښ یو، غواړم د افغانستان په سطحه ولوبېږم چې انشاءالله چې نورو کشورونو کې هم مسابقې ترلاسه کړم.
دغه مسابقه ډېر اړینې دي د ځوانانو د رشد لپاره، د ورزش د رشد لپاره، خاص کر چې پهلوانۍ یو کهن ورزش ده.
د یادونې وړ ده چې د یادو سیالیو د لیدو لپاره سلګونه نندارچیان هم راغلي وه او د تورو او شنو چارو سره یو ځای د یادو سیالیو ننداره کوله.
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د خبرونې دویم نیمایي ته ورسیدو او دلته په نړیوال جام کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې پر راتلونکو سیالیو خبرې کوو. افغان لوبډلې په خپلې تمریناتي سیالۍ کې سریلانکا ته پیاوړې ماتې ورکړه. د یادې لوبې د ارزښت په تړاو د افغان لوبډلې مرستیال روزونکي رئیس خان احمدزی ازادي راډیو ته داسې ویلي دي:
د دغې تمریناتي لوبې ګټل د افغانستان د ټیم لپاره خورا ډیر مهم وو. دغه متاسفانه چې موږ لومړی لوبه له سوېلي افریقا سره چې د باران له امله ونسوله او بیا د سریلانکا هیواد سره چې موږ لوبه ترسره کړله، څنګه چې د سریلانکا هیواد په دغه تمریناتي لوبه کې چې څنګه دوی د لوبې شروع وکړله او بیا په اخرو کې د موږ بولرانو ډېر یو کم بیک وکړ او ورسره په څنګ کې بیا که تاسو وګورئ د ابراهیم د رحمان الله ګربز او د رحمت شاه د دې دواړو بیټنګ کې تاسو ګوري او یو خبر به زه وکړم چې په آسیا کپ کې د سریلانکا په خلاف باندې چې د موږ لوبډلې سره کوم بیټنګ وکړ، نو تر هغې نه وروسته د موږ خاص توګه دغه بیټسمینانو دوی په ځان باندې یقین راغی او یعنی د موږ ټولو ډاډ موږ راکړ چې که موږ وغواړو موږ رنه بال کرکټ یعنې بال په سر باندې کرکټ ضرورت په وخت کې هیټنګ او د درېدو په وخت کې ښه اوږد پارټنرشپ، نو یو ډېر مهم دغه ټورنمنټ شروعات او انشاءالله چې د روان میچ لپاره چې بنگلاديش سره به ترسره کیږي د موږ لوبغاړي په پوره کانفیډنس سره به ځي، ځکه چې ډېر مهم ده. لومړی میچ د موږ لپاره ډېر مهم ده، خو دغه تمریناتي لوبه د دې ګټل او د موږ د بیټسمینانو په فارم کې راتلل دا د افغانستان د کرکټ لپاره یو ښه خبره ده.
دغه راز د افغانستان د ملي لوبډلې پخوانی لوبغاړی اوسنی روزونکی دولت خان احمدزی هم د تمریناتي سیالۍ بریا د راتلونکي رسمي سیالیو لپاره ښه پیل ګڼي. هغه وایي په تمریني لوبه کې هر لوبډله خپل راتلونکی پلان عملي کوي او له دې ځایه بیا خپل نور پلانونه ترتیبوي. دغه راز ښاغلی احمدزی د رحمت شاه توپوهنه مثبته بللې ده او ویلي دي هغه به افغانستان ته په ډیرو لوبو کې بریاوې ورکړي.
وام اپ میچ دی ورلد کپ نو مخکې کوم وام اپ میچونه سي په دې کې ټول هغه د ټیم کوم تاکتیک برخې سي دي کوم پلان سي دوی جوړ کړی دا لیونیو ائیډیا سره ګرون ترازی یا ورلد کپ په ائیډیا سره کوي یا کوم ټیم سره به دوی نور د ورلد کپ میچونه کوي هغه ټول کې څاري د ټیم بیلانس هم کې جوړوي د ټیم د پلانینګ د عملي کولو کوشش هم کوي پرونی میچ موږ ته دا څرګنده کړه چې رحمت شاه کچیر تل دغه سی یو پوزیټیو ذهن سره یو مثبت ذهن سره لوبه وکړي نو امکان شته چې د خپل سایک روټیشن کې په خپل سایک ریټ او سایک روټیشن کې فرق راولي او رحمت شاه هم دا ثابته کړه چې دی کولای شي چې پاور هیټینګ هم وکړي او شاټونه هم د شاټونو ظرفیت هم لري نو هم دغه ځای ته زه په خپله باندې اندېښمن وم چې موږ دغه ځای کې لږ بالونه ډاټ کېدل او موږ کوشش به یې د ټیم د پلان دا و چې موږ دغه ځای کې لوبه لږ تر یو حده پورې سلو وکړو دا ثابته شوه چې ضرورت نشته د ډېرې سلو لوبې باید یو زبردست پلان سره مخکې لاړ شو
دغه راز ښاغلی احمد زی زیاته کړې دا سبریخي چې په دې نړیوال جام کې هم زیاتې سیالۍ د ورخت لامل اغیزمن شي نو هر لوبډلې ته پکار ده چې لپایل دې مسلې ته پام وکړي او مثبت لوبه وکړي تر څو د باران لامل سیالي ونه بایلي
بلکې د ورلد کپ دا وسنۍ حالت ګورو باراني موسم ده په ډیرو میچونو کې بارانونه وسو کچې ته په روان دی ورلد کپ میچونو کې بارانونه کیږي نو تبا په پلان کې پارک راځي او د اوري به هم کمیږي او یو دم په پلان هم تغییر خوري نو په ټوله کې له یو پوزیټیو ذهن سره لوبه کول پکار دی سره کم سه افغانان لوبه کوي سي او تیز لوبه دی افغانانو ډیره زیاته هم ته بند دی لوبغاړو هم ډیره ولټی ایم لري کوي ایم سي خوخی ایم نو له دغه پوزیټیو مایند سره باید دوی لوبه وکي مونږ کولای شو چې خپل بیټینګ کې برخه کې ډیر لاخ وزلیګو کچیرته مونږ د خپل کوم نېچرل طبيعي لوبوم سدا امدا هم وکړه نو دا د منګا د شاکپ کې د سریلانکا خلاف د شاکپ په میچ کې دا شای موږ ته ثابت شو په پرنیلې به کې موږ ته دا ثابت شو او امکان دې زیات ولري چې د غلوبې د منګا ټول ټیم ته دې زیات مورال ورکړي او دوی په خپل پلان کې په خپل لوبه کولو کې په ورلد کپ کې تغییر راولي او نورم خو وزلېږي دا د ټیم د مورال د پاره ډیره ضروری و او امکان دی ولري چې موږ د بیټینګ برخه کې کوم اندېښنې لرلې هغه اندېښنې امکان دی ډیر زیات ولري چې موږ نورې ونه لرو او د موږ ټیم له ډیر مثبت لوبه وکړي او ډیر زیات منډې جوړې کړي
نو موړي وړاندې ول د ځل کنډیشن تو په هنکو ته برابر ده او تمرینتی سیالیو و خودل چې په هر لوبه کې به تر 300 پورې منډ کیږي او دا به بیرته پوره کیږي هم
بل که کنډیشن ته وګورو نو کنډیشن سدا تبن د بیسمنان سدا د بیسمنانو لپاره ده بیسمنان ډیر زیات منډي جوړي نو عموما به د منګه په میچونو کې منګ ته څوک ل 200 یا ل 250 یا 300 نه کمی منډي نه جوړي د دې پر کول برته چیس کول به په دغه سي طریقه باندې کیږي لکه پرون سي رحمت شالو بو وکړه او کومګه بل چاته هم ټارګټ ورکو منګه کوشش ممدای چې منګه 300 منډي د خپل بالرانو لپاره جوړي کو نو هر خواته کو ګورو دی وام اپ میچ منګ ته ډیر زیات پیغامونه راغله دعا کو او امید لرو چې منګه بیټسمنان په دې ورلد کپ اینده میچونو کې امدا په دې شکل وزلېږي
د دولت احمدزی په باور توپاچون کې د ځان بچکول لپاره یوازې ولار لري چې په پوره ډیسپلین سره توپاچونه وکړي په وشتنځای کې سم ځای وولي او لغلطو توپونو ځان وساتي
په اخر کې یو پیغام لرم چې مقابله ټوله د بالرانو ده بالران په ډیر صحیح لاین او لین سره ډیر ذهن سره بالینګ کوي مونږ سیدا اور کې تقریبا د یو بال د خراب بال کولو گنجائش هم نه لرو وجه دا ده چې کنډیشن د بیټسمنانو په فیور کې ده او د موږ ډیر ښه بال به هم خلک سدا د رنزونو یا د منډو جوړولو لپاره لوبي او که موږ چې تمامولي هم یو بال دو بال غلط موږ نه پاور کې کیږي نو موږ به په لس رنزو باندې باور ختمول به هم د موږ لپاره ډیر زیات مشکل سی بیا نو کوشش وکړ دا چې مقابله د فاست بالینګ ده او فاست بالرانو او سپینرانو ته په ډیر زبردست لاین او لینت او د بیټسمن په کمزور نقطو کې او د فیلډ پلیسینګ په مدد سره دوی خپل اورونه وکړي او د زیات منډو ورکولو پرې نه دي چې مخالف بیټسمنان زیات منډې جوړي
ورزش مو ل ایتیاط لري ساتي
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ د دیونه ورزشی خبرونه همدلته پای ته رسیږي تر بیا مو الله عمل خیر چاره
ورزش د روغتیا او ایتیاط ترمنځ دیوال
افغانان راغلی دا د کرکټ نړۍ تا تازه ګلان راغلی کرکټ پیدا خلا کرا چې افغانان راغلی کباسان راغلی کرکٹ پیدا خلا کا چی افغانان راغلی